افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري نوري هر کله کوم مخکې د چلي د خبرونه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې څه باندې ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږ 1300 او د ټپیانو 1300 یاد کړي چې په خبره ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شوو کسانو شمېر له 2000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2000 کسان یاد کړي. د راپور له مخې د زلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتر کې د ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلي او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وای د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات زلزله زپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمهییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله زپلو د درمنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکتران او 40 تنه تخنیکي پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندویو سازمانونو غږ کوي چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویسټ نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته یې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندویو سازمانونه چې د سرپناه څښاک اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوست کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د $12 میلیون د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خوړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بللی دی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکیچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 1 نېټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. اسرائیل همغې ورځ را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 فلسطینیان چې اکثر ملکی وګړي دي وژل شوي دي. په اینال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ سوه ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل. د ازادي راډیو خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د اوکراینی چارواکو و چارواکو ویلي چې نننی بریدونه د سر او مال زیانونه هم لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسې زلزلو سخت ټکانونه احساسېږي او خلک باید څه وکړي، د جیولوژي خطرونو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي هغې نه لرې اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هېواده ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هېواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په هوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیايي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورنه په بشپړ ډول ویجاړ کړی او زیات نور قسمن تخریب کړی دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتيایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هارن پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې کمی نقدي مرستې سراجي شي د مظلومو لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکي په زمي کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼ په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په انداز 6.3 درجه او د دویم بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې 2 مړاوي او 3 تنه ټپيان شوی او د هرات خار په ګډونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباط سنگي، کوسره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږ ولسوالیو کې 20000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک لقوله د هرات زلزلہ په افغانستان کې دروان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو ته وویل په سړه هوا کې بې سرپناه ژوند کوي او لډې روسونځو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم ندی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالی اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کی
خلک لویرې کورونو ته نشي تللی، دلته په خاورو کې پراته یو، د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي لویرې بیرته راشي، تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله درې سوه اتل زره خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ بیا زنه نجونې او ښځې شته چې اووه زره او څلور سوه یې همدا اوس امیندواره دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې اووه زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره نولس میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
نن مخکې مې د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې یوې اونۍ راهیسې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کېږي، حتی د ځینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزلہ تقریبا بوم تاریخ کې شو او هغه نه پس منګه د زلزلو پس لړزه دلو ده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکی کی ماګنیټیوډ به واړ شي، نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا و خدل شو چې حرکت وسم جریان لري، ټیکټونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزلہ تقریبا 6.3 ماګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 ماګنیټیوډ زلزلہ وو. شونن هم موږ پس لرزه د دې زلزلې دلودل او دا څه ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزلہ الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزلہ کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانونه ورو کیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزلې وایي. ولې علت څه دی؟
دا د دې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرنی زلزلہ چې شو هغه 1971 کې اوس سلور ماګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه دي شوې، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه وشوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچیره موږ جیولوژیکی معلومات سره راټول کړو دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و او اوس د انرژي اکم فال چې د کوم د ټیکټونیکی حرکت او مخې نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوی شوې ده ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره راځي.
بله،
نو چې کله یو دفعه دا شکست یا مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغه ځینه خلاص شي انرژي خارج شي چې بیا دین پس فالت آرام شي.
دا غورستۍ زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي درزونه پکې پیدا شوي دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي، دا اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې ده د دې عمق دومره ډیر نه، څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې لس کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي هغې نه لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څو کې چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخص شته دي چې کولای شي د میډیا او یا هم د کتابونو لاره یا مجلو د لاره نه چاپ شي هغه مطالعه وکړي هغه وخت کولای شي چې د تلفاتو نشمیره کم کې. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کېږو. د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکي چې د زلزلې له ویرې په خیمو کې شپې تېروي د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیر شن به پورې دلته په دختو او سړکونو ترڅنګ خیمه درولي وای دی لمړنۍ واسانتي او ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي لامل ځینې ناروغي هم خبرې شوې دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومان او میرمنو لپاره یو جدي استونزه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
از زمانی که زلزله هرات شروع
شده له هغه وخت راهیسی چې په هرات کې زلزله پیل شوه تر اوسه زه او زما شاوخوا غونډیان اخلاص سیمه ترغلی یو. دلته له جمعه د نن څخه د تکا کوبر اورلای شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په آزاد فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې د غلطه شته دي هغه ته د ناروغي او پیخودو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس ترې وی خیمې لاندې ژوند کوي ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم ټول نه تنه یو ګرځنده تشنابونه نشته خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمه اوسیدونکو نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یو دخته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
در اینجا یک دشت خیلی کلانه که هم
دلته یو لوی دخته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځه مجبورې دي صدرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم داسې پاکو به نشته، ګرځنده تشناب نشته. دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لار نشته.
یو بل ښځه چې په هرات کې اوسیږي وایي چې میندواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشټوالي له امله به یې ډېر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډېر تګ راتګ وکړو، ډېر لاړ شو او راشو. زما ماشوم سخت شو. که ممکنه وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړي توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی و. د هرات اوسیدونکي په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره $900,000 ته اړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تیرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد و. د تیرې یک شنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نور تفصیل له اسد الله الدین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلنکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلنکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو دغه وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساره جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغه ورځې را په دی خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2,255 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9,000 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمیر یې له 1,000,000 اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگي بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 باندې خړونه لريواله او ورځ ده. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولې دي وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خوړه به له کومه کیږي. د پروګرام د غرض په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی دی چې ژمی روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. ډبلیو ایف پی دا خبره د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. ډبلیو ایف پی تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 2 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسي کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
ډېری اقتصادي ستونزې لرو، د کور کرایه او د کور لګښتونه نه شو پوره کولی. زما سن کم دی، خو که مې وګوري حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کېږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکې همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې بدل لند وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر وړتیا لري، له همدې عمل باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګواخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې له دې هېواده په زور ونه ایستل شي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بې اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو او پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي سي نه شي بېرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکې په نوم یو بل افغان کډوال وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو جواب ورکړل شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړ شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسؤل عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیونې دوام لري. خلک ډیر پریشان دي، ویزه نه تم دیږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بے تفاوته دی او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې د 2018 کال اگست وروسته پاکستان ته تللی دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیونه افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، ګنې دوی به یې جبران اخراج کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو.